د مشال رادیو په 97 خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز اسرار علم مومند او د عیسی کمیری سلامونه مني. نن د اتوار ورځ د روان 2014 میلادي کال د اگست میاشت 11 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده چې پکې به د مشال رادیو خبريالانو د سیمې تازه حال واورو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې به واوري چې په بلوچستان کې د تشدد په پیښو کې د لس کسان د وژنو همدغه راز د په کراچۍ کې د تشدد د پیښو او د اختر د خوشحالو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله رپورټونه په دې سلام پښتونخوا کې تاسو اوریدلی شئ. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه د اسرار علم مومند نه اورو.
سحر مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په بلوچستان کې د بدمنۍ په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي. په کراچۍ ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې د یو پولیس پر ګډون 15 کسان په ډزو وژل شوي او د عراق په سرخر بغداد کې د اختر پر مهال د بمي چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ هم دوام لري او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوڅ وسلوال دي. د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر اکبر دورانی پرونو ویل شپږ وسلوال مرکز کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د ده په خبره دوه نور بلتون غوښتونکي بیا په مستونګ سیمه کې د ملیشا ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بولان مرستیال کمشنر عبدالوحید شاه مشالډو ته وویل وژل شوي هغه دي چې څو ورځې وړاندې یې په مچ سیمه کې د دیالس پنجابي مسافرو په وژنه کې لاس درلودو. نوموړي پرون مشالډو ته وویل
بالکل دا هغه ملزمان دي او له دوی څخه درنه وسله هم نیول سوې ده، خو تر دې دمه مو نسوک نیولې دي او نه بیا امنیتي ځواکونو ته د څه زیان رسېدو خبر راغلی.
بلخو له ډېره بوختي څخه د رسېدلو رپورټونو له مخې په یاد سیمه کې دوه حکومت پلوه کسان وژل شوي دي. تر اوسه بلوڅ وسلوالو د حکومت د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په بلوچستان کې د ناامنۍ پر پیښو از خود نوټس اخیستی دی. یادوي چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 15 کسان د بلوچستان په ناامنیو پیښو کې وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه دغه پیښې د ښار په ناظم آباد، بلدیه ټاون، اورنګي ټاون او ګارډن په سیمو کې رامخته شوي دي. یادوي چې په کراچۍ کې د تشدد لړۍ د تېرې اوږدې مودې راهیسې روانه ده چې د بشري حقونو د کمیشن د شمیرې له مخې په دغه وژنو کې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له 1900 څخه زیات کسان وژل شوي دي چې پکې د بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کارکونانو تر څنګ یو شمېر پولیس سرتېري هم شامل دي. د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلابونو شل کسان مړ کړی دي. زیات سیلاو پروند کابل په شکردری ولسوالۍ کې بهیدلې دي. د کابل والی عبدالجبار تقوا مشال دو ته پرون ویل چې دغه سیلاوونو ځنې کسان جوبل کړي هم دي. د تلفاتو په اړه رسېدلي معلومات ښایي 11 کسان مړ شوي، 2 کسان جوبل شوي. دغه راز په پغمان ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ شوی، 10 کورونه وران شوي. له پغمان نه بل نه تای شوی راپورټ وایي چې 3 نور کسان هم مړ شوي دي. چارواکي وایي ښایي د تلفاتو له کبله د مړو شمېر زیات شي. په فرا کې پرون یوې بمي چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل. راپورونه وایي چې په وژل شو کې دوه ښځې، دوه ماشومان او یو نارینه شامل دي. په فرا کې د امنیتي ځواکونو یو ویان فواد عسکري دغه بمي چاودنې پر طالبانو چولې چې هدف یې ماشومان او بهرني ځواکونه وو. بلخو د پکتیا ولایت د ملي امنیت د ریاست مرستیال عبدالجبار زازی د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې جوبل شوی. د سیمې امنیتي او دولتي چارواکي وایي چاودنه پرون په زازی اریوب ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو په یاد سیمه کې عملیات ترسره کول. د عراق د کوردستان مشر مسعود بارزانی خبرداری ورکړی چې په گاونډي هیواد شام کې به له ترګرو د کوردانو د خوندیتوب لپاره مداخله وکړي. بارزانی پرون په یو اعلامیه کې د هغو راپورونو د څېړلو غوښتنه وکړه چې پکې ویل شوي ترګرو په شام کې کوردان وژلي دي. دوی ویل کچېرې د کوردانو بېګناه ښځې او ماشومان د مرګ یا هم د ترګرۍ له خطر سره مخامخ وي نو د عراق د کوردستان سیمه یې دفاع ته چمتو ده. په وروستیو اونیو کې د کوردي ځواکونو په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې ترمنځ سختې نښتې شوي. د عراق په شمال کې د کوردانو کورواکه سیمه خپل وزارتونه او امنیتي ځواکونه لري. د عراق په سرخر بغداد کې د اختر پر مهال د بمي چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي تر ټولو خونړې برید پرون مازدیګر وشو چې په نتیجه کې د بغداد په جنوب ختیځ کې یو مارکیټ په نښه شو. لږ تر لږه اته نورې بمي چاودنې په هوټلونو، مارکیټونو او رستورانتونو شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. او اخیری خبر دا دی په شام کې د مخالفانو یو اڅارون کې ډلوای په شمال لویدیځ صوبا لتاکیا کې د شام د پوس په هوایي حمله کې لګته لګا 40 کسان وژل شوی دي. د شام لپاره د بشری حقوقو اڅارون کې ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی پرون ویل د وړ میشپې هوایي حمله سلما خرګوټه په نخښه کړی دی. د شام ولسمشر بشار الاسد دغه هیواد د جنوب او مرکز پر زیاتو سیمو کنټرول لري. یاغیان بیا د ترکیې پولیتا څیرما شمالي سیمې کنټرولوي. ملګرو ملتونو وایي د شام په 28 میشتنی شخړه کې تر 1,00,000 زیات کسان وژل شوي او 1,000,000 کسان له دې هیواده کډوال شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
قدرمن اوریدونکو تاسې د مین وړاندې خبرونه واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو تاسې د مشال رادیو ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په بلوچستان کې 13 ورځې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي. یو چارواکی وایي چې شپږ وسله وال یې وژلي چې د ده په وینا د 43 مسافرو په وژنو کې ککړ وو. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان د نامنیو په اړه اس خود نوټس اخیستی دی. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې د یو پولیس والا په شمول 15 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک به وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې نړیوال ټولنه د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن ده. د بلوچستان له ژوب سیمې تښتول شوي د لورلای سیمې ډاکټرانو بچیان خپل اختر په کوم ډول لمانځي؟
موږ په خوشحالي باندې ډېر بد سره یبل ور نور اختران کې بس موږ پلار وي دغه اختر کې موږ پلار نسته بس دا اختر موږ خوند نسته موږ اختر ته.
په کراچۍ ښار کې د مسافرو د یو مجلس حال هم اوریدل شي.
یو مسافر مو وجنی خاوندا یو چرته بخیند د دیدن پتم وینا غماز می یار نه جدا کو.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او یو سو سندرې هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. کله منو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د په بلوچستان کې د تشدد په تازه پیښو کې شاوخوا 10 کسان وژل شوی دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي. دغه تازه پیښه د تیر خالی په ورځ رامنځته شوی دي. بلې خوا ته تیر شپه ناوخته د رپورټونو تر مخه پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بلوچستان د نامنیو پر پیښو اس خود نوټس اخیستی دي. یا دې چې 13 اونۍ راسي په بلوچستان کې د تشدد په پیښو کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې ورو.
لومړی پیشه د تیرې شنبه په ورځ هغه وخت رامنځته سو کله چې امنیتي ځواکونو په بولان سیمه کې د بلوس وسلوالو پر پټون ځایونو برید وکړ او د شاوخوا شپږ وسلوالو د وژلو خبرې ورکړ. د ضلع بولان ډپټي کمشنر عبدالوحید شاه په خبره وژل سوي کسان یو سور زمخ کې د مچ په پیشه کې د 13 پنجابي مسافرانو په وژلو کې لاس لرلو. نوموړي زیاته کړه
ایگزیکٹ یہ وہی ملزم تھے، ان میں سے ہم نے کچھ آئیڈینٹیفائی کر دیا، یہ 6 بندے ہم نے جو فائرنگ میں مارے ہیں
بالکل دا ہغه ملزمان دی او دا وزل سو کسانو غا باقاعده پیژندګلونه سوی ده چې دوی دا مچ پتیری نزدې خونړی پیښ کی لاس درلودي. شپږ وسلوال تر دې دمه وزل سوی دي او له دوی څخه درنه وسله هم نیول سوی ده. بل خبر دا ده چې کسان د شپږ وسلوالو د وزل کېدو پخلی کوو، خو تر دې دمه مو نسوک نیول دي او نه بیا امنیتي ځواکونو ته د څه زیان رسیدو خبر راغلی. بل خواته د شنبه په ورځ نوخته د مستونګ په سیمه کې د چارواکو په خبره دوو وسلوالو د امنیتي ځواک اف سي پر یوې پوستې برید وکړ او په ځوابي برید کې دواړه وسلوال ځای پر ځای وژل سو. د چارواکو په خبره وژل سوي کسان بلوس وسلوال دي، خو په پیښه کې امنیتي ځواک اف سي ته د چارواکو په خبره هیڅ تاوان نه دی رسیدلی. بل خواته له ډیره بوکټي سیمې را رسیدلي رپورټونه وایي چې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په یوې پیښه کې یو قبایلي شخصیت وډیرا زره خان ووژل سو. نوموړي په اړه ویل کېږي چې دی د حکومت پلوي کوونکی قبایلي مشر و. بیا هم په یاد سیمه کې په یوې بله پیښه کې د چارواکو په خبره د یو بل حکومتي پلوي قبایلي شخصیت شخصي ساتونکی د ډزو په یوې پیښه کې ووژل سو. د ډیره بوکټي د یادو دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. بل رخته د شنبه په شپه ناوخته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري بلوچستان کې له تیرو څو ورځو روانو د امنیو پر پیښو از خود نوټس اخیستی دی او د دغه کیس اورېدنه د رواني اګست میاسي پر 15 منټې ټاکلې ده. یاد دوی د پرون شنبه ورځې په بیلو بیلو پیښو کې د لسو کسانو له وژل کېدو سره سره په تیرې یوې اونۍ کې په جدا جدا پیښو کې شاوخوا 6 کسان وژل شوي دي. نیاز مسخیل، مشال ریډیو، کوټه.
قدر من اوردونکو څنګه تاسو واوریدل چې په بلوچستان کې د تشدد په پیښو کې 13 ورځ چې کوم تشدد پیښې رامنځته شوې دي کې لس کسان وژل شوي دي. همداراز د سپریم کورټ له خوا نه از خود نوټس هم اخیستل شوی دی ځکه چې په تیرې یوې اونۍ راهیسې په یاد صوبه کې د 16 نه زیات کسان وژل شوي دي. همداراز پرون په کراچۍ ښار کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې دي چې پکې د رپورټونو تر مخه 15 کسان وژل شوي دي. دا وخت موږ سره د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمی، ستړي مشي او سهار مو په خیر.
ډېره مننه ګوله یاسین.
لومړی راته دا وایي چې دا پیښې پرون په کوم کوم ځایونو کې رامنځته شوې دي او د څومره کسانو د وژل کېدو او د ټپیان کېدو تاسو سره رپورټ دی؟
ګوله یاسین، چونکه په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو لړۍ چې دا د تېرې اوږدې مودې راسې روانه ده، په دې کې د اختر د دوه شپې چې وي په دې کې کمی راغلی و. نو هغه کمې پیښې چې دي هغه بېګا شپې راهسې د بدمرغه پیښې شروع شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې د ښار په بلدیه ټاون، ګارډن او دغشان په اورنګي ټاون او نظم آباد په دې سیمو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو باندې بېګا شپه 15 کسان وژل شوي دي. په دې کې یوه ښځه هم شامله ده. د دې نه علاوه یو پولیس سرتېری هم په دې کې شامل دی. زه به تاسو ته دا ووایم چې په کراچۍ ښار کې چې کومه بدامنی روانه ده، نو په تېرو شپږو میاشتو کې یو خو په دې کې د 1100 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګ په دې کې د 1100 نه زیات پولیس سرتېری هم شامل دي چې هغه په کراچۍ ښار کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. زه به دلته تاسو ته دا یادونه هم وکړم چې په کراچۍ ښار کې مخکې چې د تشدد کومې پیښې راتلې، په هغې کې به د پولیس سرتېرو د وژنې شمېره ډېره کمه وه. هغه به یا ټول کال کې به یا 40 کسان وژل شوي وو، اکثر به پکې 10-12 کسان وژل کېدل. پوره کال کې خدا ځل تر ډېر خطرناک حده پورې د اوسي خلکو او دغه شان د پولیس سرتېرو قانون نافذونکو ادارو د وژنې شمېر چې دی هغه هم زیات شوی دی.
ظفر کریمی، دا راته وایي چې کوم د تشدد تازه پیښې رامنځته شوې دي، د دې پړه چا په غاړه خسته ده که نه؟ ځکه چې په عمومي توګه داسې قسمه پیښې راځي نو هغې پړه ځینې وسلوالې ډلې چې دي هغه په خپل غاړه اخلي.
ولایت سے دا بیگانے چې کومې پیښې مخې ته راغلي دي، دا خو په یو ځای باندې نه دي راغلي، د ښار په مختلفو برخو کې راغلي دي. نو په اکثر چې په کراچۍ ښار کې دغه سي پیښې مخې ته راځي چې یو یو کس په مختلفو علاقو کې وژل کیږي او بیا هم مجموع کې موږ به شپې شمارو، نو 12 کسان وژل شوي. نو هم د دې پړه څوک په غاړه باندې نه اخلي، خو چې کله دلته بمی حملې وکړي او یا په یو ځای باندې داسې د ډزو کوم واقع مخې ته راشي چې په هغې کې په یو ځای باندې 4-15-10 کسان مړه شي، نو اکثر دغه پړې ځینې وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. خو د دې بیګانو پیښو اوس پورې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
ډیره مننه ظفر کریمی د تفصیلاتو نه. قدرمن اوریدونکو، د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی چې د تیرې ورځې د تشدد د پیښو چې 15 کسان پکې وژل شوي دي تفصيلات یې راکو.
دا مشال ریډیو ده.
کدام اوردونکو زو اسلام آباد ته چې چیز مونږ همکار رابیا اکرم خان مونږ سره د ټلیفون په کرخه دا غینو ته پوسکو چې د پاکستان خارجه دفتر پرون یو بیان جاری کړی دی چې پاکستان هند سره د ملګرتیا چې کوم د دوستۍ بس ته ویل کیږي هغه د شرکولو په اړه خبرې کوي. رابیا اکرم خان استری مشه او سار مو په خیر. لومړی راته دا و چې د پاکستان د خارجه دفتر پرون د هند سره د تعلقاتو ځکه چې موږ وګورو په تیرې دي روانه اونۍ کې چې د تاوتریخوالي د پاکستان او د هند ترمنځ زیات شوی دی د کنټرول پر کرخه باندې چې کوم د 15 هندي فوجان وژل شوی او د غیر وروستو د دوانو هیوادونو ترمنځ په سفارتي کچه تعلقات خو کړکیچن دي. خو دا چې بیګا کوم خبره شوې ده د پاکستان د خارجه دفتر ویلې دي چې پاکستان به هند سره د دوستۍ د بس د بیا شروع کولو په اړه خبرې کوي. د پدې اړه تاسو تفصيلات دي؟
بالکل اګولیاس په هند کې چې کوم دوستۍ بس ودرول شو او هغه په یو ورځ کې چې دی دوه ځله د مظاهره چانو لخوا ودرول شو. نو پاکستان د خارجه وزارت دفتر ویان ازاد احمد چودھری د دې پر دې عمل کې ویل دي چې په دې معاملې باندې هند حکومت سره خبرې اترې کوي. د خپل خبرو کې دا هم ویل دي چې پاکستان په هر سطح خبرې اترو ته تیار دی. د خارجه وزارت دفتر ویان ازاد احمد چودھری په خپل وینا کې دا هم ویل دي چې پایدار امن او تاوتریخوالي چې د اغه صورت حال کومول لپاره مذاکرات ضروري دي. ګولایاس کیا چې 13 هفته کې چې د پاکستان د پوځ عسکري سره پاکستان پوځ چې کوم دی نو هغه پاکستان او هند کوم ډایرکټر جنرال اف ملټری اپریشنز دی هغه چې د پولو د موجوده صورت حال باندې هم خبره اترې د هټ لاین بلارې شوې چې پکې د پاکستان کوم ډایرکټر جنرال اف ملټری اپریشن دی هغه د لائن اف کنټرول خلاف ورته او د هغه پینځه د هندي پوځیانو د وژنې الزام سختې سره رد کړو. کم چې د هند لاړه خلګل شوی وو او ویلو چې پاکستان پوځ د دلسوندې په موهده مکمل عمل درآمد کوي. دغه رنګ هم تیره هفته د پاکستان د خارجه چارو دفتر نه هم دغه بیان راغلی وو چې پاکستان په داسې الزامونه چې دی هغه رد کوي او په داسې څه کې پاکستان ککړ نه دی.
صحیح ډیر مننه رابیا اکرم خان د تفصیلاتونه. کډمن اوردونکو د اسلام آباد نازبنګ همکار رابیا اکرم خان واچې د پاکستان د خارجه دفتر لخوانه د هغه تفصیلات یې راکولو چې پاکستان غواړي هند سره چې کوم التبس و درول شوی د دوستۍ بس په غیاړه خبري وکړي.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د ناتو او امریکای ځواکونو عمومي قمندان ویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک به وسله‌والو طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکي ثبات ته ژمن ده. پر دې تړون د خبرو څلورم پړاو وروسته تر هغې وځنډېدو چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو افغان حکومت اعتراض وکړو. جنرال جوزف دانفورد په یو مرکه کې د افغان قواو په وړتیا هم ډاډ څرګند کړی دی. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کېدل به افغانانو او طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن ده. د افغانستان او امریکا د امنیتی تړون په اړه د خبرو څلورم پړاو د غبرګول یا جوزا پر 29مه وروسته له هغې وځنډېد چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د تړون د لاسلیکېدو په صورت کې به لږ شمیر بهرني ځواکونه تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. دوی به د افغان ځواکونو پر روزنه کې برخه واخلي. خو امریکایي چارواکي وایي ډاډه دي چې پر دې تړون به د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ اختلافي مسایل حل او د تړون لاسلیک ته به لاره ورسي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد دغه مرکه پرون کړې چې جزئیات په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبري سوي دي. د افغان قواو پر وړتیا ډاډ څرګند کړي او ویلي دي افغان قواو چې دوی میاشتې مخکې په افغانستان کې د ټولو امنیتي چارو مشري واخیسته اوس د توان لري چې د طالبانو په وړاندې مبارزه وکړي. د په خبره طالبان شي تر روژې وروسته خپل بریدونه زیات کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان قواوې چې شمیر یې 325,000 ته رسیږي تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي لا هم روزنې او سلام مشورې ته اړتیا لري. وروستي راپورونه وایي چې افغان قواو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته د دوی تلفات زیات شوي دي. څومره مخکې د کورونا چارو وزیر وویل چې د درې میاشتو په موده کې په اوسط ډول د ورځې 23 تنه پولیس وژل شوي دي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د مرکې حال یې راکو.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
قدرمن اردن کو تحصیل پارا دا اختر پر مناسبت مانی سنگا تاستا معلوم دا پا پاکستان کی دا اختر درم اورز دا پاغیاڑ مانی ایرسو رپورٹون ہم لرو سر لدی چی دا تیرو سو ہفتو رئیسی پا انٹرنیٹی ٹولنیز پانا فیس بک دا تیرو سو ہفتو رئیسی دا ماشومانو دا نقلی ٹوپکو او تماچو خلاف کمپاین روان دی او دا اختر نا ولان دی پا کراچی مالکان پی خبر او دا افغانستان پا ننگہار کیے په لوی غونډې او لاریونو هم وشول. خو بیا هم سخت کال په پیښور کې اکثرو ماشومان وړوکي اختر په نقلي ټوپکو او تمانچو ونمانځه. خو د پیښور په کاکشا لالی باغ کې داسې یو محله هم و چې مشران یې پریکړه کړې وه چې خپل ماشومان به نقلي ټوپکو او تمانچو خستو ته پرې نږدي. په همدې اړه زموږ همکار باز محمد عابد دا رپورټ تیار کړی دی.
د تیر سو هفتو رئیسی چی په انټرنیټی ټولنیز پاڼه فیس بک کې د ماشومانو د نقلي ټوپکو او تمانچو په ضد د دې شعار لاندې چې موږ امن غواړو او امن ته کار کوو کمپاین پیل شوی و. د کمپاین چلوونکي ډیر ژر په دې وتوانېدل چې په خپلو سیمو کې په عملی توګه لاس پکار شي او په ټولنه کې دغه ذهنیت خور کړي چې د ماشومانو نقلي ټوپکې او تمانچې د دوی د ماشومانو په اروا باندې بد اثرات شیندي. دا کمپاین په کراچۍ، ملکن، پېښور او د افغانستان په جلال آباد کې د لویو غونډو او لاروینونو په ترڅ کې په عملی توګه هم ترسره شوی دی. دا چې دې کمپاین په نورو ځایونو کې اثرات پریخي او کسنګه خود پیښور کاکشالو لالی باغ د محلي د ځوانانو په هڅو دغه کمپاین له اختر نه یو ونی وړاندې پیل شوی و چې اوس ارې کورنۍ خپل ماشومان منی کړي چې په اختر کې د نقلي ټوپکو او تمانچو د اخیستو کوشش نه کوي. د محلي یو تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل:
ما نوم دی محمد اسرائیل، د لالی باغ نه خبرې کوم. ما یو لک نن د سیولې دو چاغې ډزې فولې نه په دیوال باندې مکمل روشنی غرزی دا چشپگا تو ڈزی دی پیو کی شید چید دین آگا انسان مری دیوال مانی دیسی تسار خطول کا چی خود تیز گولی زیه دی مور پلار لپکار دی چی دی شینا ور تا دی بردگ کیه دا ما شمانو لدا شی ناخلیه دا دین غٹی غٹی دشمنیانی چنن دارا والی سباب غٹی وصلی را خلی پا دیوال مانی سوری جوڑی نو انسان که بنا جوڑی
دا دغا محلی یو بلتن اسیدون که دا تیر کال دا اختر کی سکوی چې د نقلي ټوپک د دزنې په محله کې دښمنی جوړه شوې و.
زه تواب خبرې کوم د پیښور خار کاکشالو اوسیدونکو. او تیر کال زموږ په علاقه کې داسې حادثه وشوه چې مصنوعي تمانچو ټوپکونه یو ماشوم د بل ماشوم څخه ولګېدو او دغه سترګه پوچا شوه او دغه نډیره یو غټه دښمنی جوړه شوه. تر ننه پورې هغه دښمنی لا ختم نه ده روانه ده. موږ په خپل علاقه کې تقریبا د سلو نه بره کورونا زموږ حساب شو چې موږ بیګا او بل شپه په دې خپل علاقه کې وګرځېدو. په یو اتفاق باندې دا ویل چې موږ به د خپلو ماشومانو لپاره د مصنوعي ټوپکې، تمانچې، پټاخې دا شیزونه موږ بالکل ناخلو.
او یو بل تن ځوان وایي چې ماشومانو ته د ټوپکو، تمانچو په ځای په لاس کې قلم ورکول پکار دي.
دلروف می نامه ده. پورو علاقه کې خپل پکور کې ماشومانو دا وصیت کړی دی چې پلاستیکي ټوپکې او تمانچې دا مه استعمالوي. او زموږ خپل د پولیس والا او چوکانو ته تاڼو والا تم دا خواست دي چې د دې مدې شمه پابندي ولګي او شي زنګ د ماشومان چې کم دي زنګ نسل لا روان دي دا خرابېږي د ټوپکو د تمانچو سره. د ماشومان د قلم پکار دي او د تعلیم پکار دي.
یو تن ماشوم وایي چې کله ورته په کور کې مشرانو د ټوپکو او تمانچو په خلاف خبري وکړي نو خپل اخیستې ټوپکې مات کړو.
زبان دې اویس ز دې مولا کې سي دې مولا نوم دې مسلم آباد نمبر 2 لالی با. ما ځاله په 1500 روپې ټوپک اخیستو نو ما ته پلاړو چې ټوپک نه لیدنا جګړه شې جوړیږي او دا ټوپک ته دغه کلر یې او ټول ماشومان نه دی اغسته. بس ما او مات کو ته نن نو غوسم.
د محلي اوسیدونکو وایي چې کچيري په هر کور او هر محله کې خپل ماشومان د نقلي ټوپکو او تمان ساتانچو په ضررونو وپوهول شي، نو په راتلونکي څو کلونو کې به د پښتنو ماشومانو له ذهنونو څخه د ټوپکو او تمانچو شوق ووځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، پېښور.
که زمانه ورتونکو د اختر په مناسبت تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د بلوچستان له ژوب سیمې تختول شوي د لورلای سیمې ډاکټرانو بچیان وای په اختر کې هیڅ خوشحالۍ ته زړه نه کیږي او ټول وخت یې یوازې د پلار په یادونو تیریږي. دوی زیاتوي له تیرو دوو میاشتو راهیسې لا هم نه د معلومه چې د کور مشران یې چرته او په کوم حال کې دي. زموږ همکار نیاز مساخل د تختول شوو ډاکټرانو له بچیانو سره لیدلي او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تښتول سوی ډاکټر نصر الله کوشنۍ لور آسیمه وای د روزې پشان اختر هم د پلار په یاد او جدایی کې تیریږي.
موږ په خوشحالي باندې ډېر بد سره غیبل ور به نور اختران کې بس موږ پلار وای د اختر کې موږ پلار نسته بس د اختر موږ خون نسته موږ اختر ته.
د ډاکټر نصر الله بل لور شیپاره هم دغه شان خبره کوي.
کور سره بره دراسي موږ عید کالیان د اول رنگ خوشحالن رنگ موږ عید ترک واپس او موږ خوشحالن د برته راسي کور ته.
شیپاره زیاتوي د اختر خوشحالۍ په غم کې له بدلېدو سره سره دا له تیرو دوو میاشتو سکول ته نه ده تللې او ټول وخت یې د پلار لپاره په احتجاجي مظاهرو او منډو کې تیر سو.
پلار چې بازه مطلب کې اغوا سوی تر هغو پورې موږ سکول ته نه یې تللې تر اوسه پورې. کور کې مسله ده پریشانۍ ده هر وخت سه پلار په دغه کې سترګې سه مخامخ تیریږي. اسره ډېر بد دي سي موږ تعلیمي مسله ډېر کمزوره سولو. اول سه موږ د کښېنستو موږ مور پلار موږ ته لکچر راکول نیمې رسم جاوید ده پر اوس موږ د سمجادو د پرم خو ما سر کور سر برانست نو اوس فرق دا وینم سی موږ کمزور از په پړای کې کمزور ما وز ډیر تیز
د تشتول سو ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره کار کوون کوي. او د تشتول سو ډاکټر نصر الله خپلوان پیر محمد کاکړ وای د تشتول سو ډاکټرانو او نورو کارکونکو په کورونو کې د اختر په ورځو کې هم غم او ویر دی.
د دوی حالات ما کتلې دي په هر کور کې غم دی چې زه د دوی دروازو ته ودرېږم د زړه आवाजونه ما ته راځي د کښنیان आवाजونه راځي د دوی د کور سربره بیا په دوی کې د دوه غریبان دی یو ډرایور دی یو دغه کور حالات ما کتلې دي چې ما ته کوم معلومات حاصل شوي دي د دوی په کور کې نه وړسته نه بل سودا سه نه داسې څوک سته. اوس دا ډاکټران دي دا ډاکټران هیڅ قصور نسته. دا ډاکټران چې دي د خلکو دلته په هسپتال کې خدمت کړی دي د شپې هم د ورځې هم دوی خو نه د چا سره دښمني وه نه د بل شی وي.
یاد دې وي د تیرې جون میاشتې پر یولسمې نیټې د لورلای ډویژنل روغتون درې ډاکټران ډاکټر محمد انور ډاکټر محمد ایاز او ډاکټر نصر الله سره د روغتون له دوو کارکونکو محمد فاروق او محمد انور هغه وخت له ژوب سره نږدې وتښتول سول کله چې دوی یوې پاتا روانو. تر دې دمه د دغې تښتونې تر شا وجوهات او مقاصد معلوم سوي نه دي. بلې خواته د یادو تښتول سو کسانو بچیانو او نورو خپلوانو د نیکمرغه اختر د خوشحالیو پر مهال هم د احتجاج اعلان کړی دی. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره یو شمیر رپورټونه هم لرو د اخته په مناسبت معنی او نړیوال موضوع باندې هم تاسو لپاره یو دوه رپورټونه د دې پروګرام برخه ده. خو موږ رانیز دیو چې وخت په خب نه نیو بجې کې دون کې د اسرار علم محمد د خبرونو لنډي زورو خو دې سره سره تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او لوستل شي. کله مونږ اوریدونکو د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره دا یو رپورت هم لرو چې په خوا او سنې اخترونو کې څه فرق دی. په دې اړه رپورټ اوریدلی شي. خو وخت شوی دی 9:30 بجې. اسرار المؤمن د خبرونو لنډیز اورو. په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده. په تازه پیښو کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوڅ وسلوال دي. د بلوچستان صوبې د کورونا چارو وزیر اکبر دورانی پرون وویل شپږ وسلوال مرکز کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې لمنتي ځواکونو سره پنخته کې وژل شوي. تر اوسه بلوڅ وسلوالو د حکومت د ادا پړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په کراچی ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د کراچی پولیس وایي تېر شپه دغه پیښې د ښار په نازم آباد، بلدیه ټاون، اورنګی ټاون او ګارډن په سیمو کې رامخته شوي دي. د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلابونو 40 کسان مړ کړي دي. زیات سیلاب پرون د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې بهیدلی دی. د کابل ولی عبدالجبار تقوا مشال ډوتا پرون وویل چې دغه سیلابونو ځینې کسان جوبل کړي هم دي. په فرا کې پرون یوې بمې چاودنې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې 2 ښځې، 2 ماشومان او 1 نارینه شامل دي. امریکې په عراق کې د خالی د ورځې بمې چاودنې چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي په سخت ټکو کې غندلی دي او دا یې د اسلام د دښمنانو کار بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې د اختر خوشحالۍ او د منځلو پر مهال د بمی چاودنو بریدونه مزدلانه فعل بللی. د عراق د کوردستان مشر مسعود بارزانی خبرداری ورکړی چې په ګاونډي هیواد شام کې به له ترګرو د کوردانو د خوندیتوب لپاره مداخله وکړي. بارزانی پرون په یو اعلامیه کې د هغو راپورونو د څېړنو غوښتنه وکړه چې پکې ویل شوي ترګرو په شام کې کوردان وژلي دي. او په شام کې د مخالفانو یو څارونکي ډله وایي په شمال لویدیځ صوبه لتاکیا کې د شام د پوز په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. دا خبرونه لنډیز مو د اسرار العالم مومن دا واوریدلو. قدرمن اوریدونکو،
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
څنګه تاسو معلومه ده قدرمن اوریدونکو، د اختر روزي دی په پاکستان کې د ورسپانو نن چې د رخصتی ده، نو دغه وجنه د پاکستان د کمی چې کوم ورسپانه دی غوته کتنه به ممکن نه وي. خو موږ سره نړیوال موضوعات شته. فارن پالیسی مجلې او یو اس ټوډې ورسپانه د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې زموږ همکار جان آقا الکوزی وړاندې کوي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غړنه کې په هلمند ولایت کې د افغان پولیسو د فعالیت او قتل په اړه یو اوږد مضمون خپور کړی او په برخه کې راغلی. هیڅوک نه پوهیږي چې د پولیسو و د 10 کلنه څارمنه اسلام بیبي چا ووژله. خبرونه لیکي د افغانستان په جنوب یعنی هلمند ولایت کې د پولیسو د جکپوړې ماموره د جولای میاشتې په لومړیو کې له خپل زوم سره په موټر سایکل باندې کار ته روانه وه چې په ډزو ووژل شوه. فارن پالیسی لیکي اسلام بیبي د کار په جریان کې هم له زیاتو ګواښونو سره مخامخ وه. په هلمند ولایت کې ټولو پولیسانو ته د وسلوالو مخالفانو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو لخوا ګواښونه کیږي. اسلام بیبي اپریل میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې کورنۍ له پولیسو سره د دې د کار کولو مخالفت کوي او خپل ورور هم 3 ځلې د دې د وژلو هڅه کړې وه. فارن پالیسی وړاندې لیکي له کورنیو او بهرنیو ګواښونو سره سره اسلام بیبي ټول خطرونه پر ځان قبول کړي ول او دا خبره به کوله چې پر ما خپل وطن ګران دی، په دې ویاړم چې د پولیسو یونیفورم اغوسته او غواړم افغانستان یو غښتلی او قوي هیواد شي. اسلام بیبي دا هم ویلي وو چې زه یو پولیس یم او په راتلونکي کې به هم پولیس یم او په دې به ډیره وویاړم که چیرې زما لور هم پولیس شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه 12 کاله تیر شوي، خو په دې هیواد کې لا هم پر ښځو باندې د حملو او ګواښونو غمجن او زړه دردونکي مثالونه دوام لري او له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د ښځې او نارینه د حقونو د مساوات ترمنځ څومره واټن موجود دی. فارن پالیسی د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په خپلو وینو او منابعو قرباني ورکړي باید په یاد ولري چې د ښځو د حقونو د مبارزې لار ډیره اوږده ده، خو په افغان حکومت باید فشار واچوي چې د ښځو حقونه وساتي او د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو، امنځایونو او حقوقي خدمتونو په برخو کې مرستې به د سفر را لنډ کړي. یو ایس ای ٹوڈے ورسپانې دا د دوی جګړه ده افغان اسکر په خپل واک دی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په خوس ولایت کې د افغان اسکرو د زړورتیا او خو کارونو د ستاینې تر څنګ له وسلوالو مخالفانو سره د دوی د سخت چلند داستان لیکلی دی. ورسپانه لیکي کله چې افغان امنیتي ځواکونو د دوو پرلپسې بمی چاودنو په ځای کې یو وسلوال وپیژان چې زغلی هغه ونیوه او د ټوپک په قنداغونې سخت ووهه. د ورسپانې په باور امریکایي ځواکونو به دا ډول چلند نه کاوه. ورسپانې له افغان ځواکونو سره په غزمې کې د ملګري امریکایي قطعې د قمندان الکس ګریوز خبره راخستې چې وایي دا اوس د افغانانو جګړه ده. دوی به هیڅکله هم د امریکایي ځواکونو په معیار یا سټنډرد عمل ونه کړي، بلکې دا به افغاني سټنډرد وي. یو استډیا ورسپانه زیاتوي د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو کلونو راهیسې افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي معیارونو روزلي او په تیر جون میاشت کې د ټولو عملیاتو مسؤلیتونه تر غاړه شول. خو له خلکو سره دا اندېښنې هم شته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، افغان پولیس او پوځ ممکن مسلکي معیارونه تر پښو لاندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
کتمن اردن کو دا روان میلادی کال د جون په میاش کې د روس او چین ترمنز د تیلو ستره معامله او د همدې کال په جولای کې د دوړو هیوادونو ترمنز ګډ فوزی مشقونه د دې سرګند نه خده چې د دوړو هیوادونو اړیکی د تودیدو په حال کې دي. ماسکو او پینګیانګ د خپل اقتصادي، سیاسي او جغرافیایي ګټو په خاطر نزدیکیږي. د دوړو هیوادونو ترمنز بدګمانی او عدم اعتماد د کمیدو په حال کې سرګندېږي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د چین او روس ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه یو ځانګړی رپورت لري چې تفصیلی له فرشته جلالزی نورو.
سره لدی چې چین او روسیا په خپلو کې 4300 کیلومتره ګډه پوله لري، د مسکو او پیکینګ ترمنځ روابط ډیره موده د بی اعتمادۍ ښکار و. په وروستیو څو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرمختګونه دا څرګندوي چې د بی باورۍ له امله پخوانی واټن د کمیدو په حال کې دی. دروان میلادی کال د جون په میاشت کې پیکینګ او مسکو د تیلو یو تاریخي معامله وکړه او تر هغه یو میاشت وروسته یې پراخ ګډ پوځي تمرینونه وکړل چې دواړه د چین او مسکو ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو عمده نقش دي. څارونکي باور لري چې د امریکا د قدرت په وړاندې د توازن رامنځته کولو د علاقمندۍ په ګډون د چین او روسیې ګډې اقتصادي او سیاسي ګټې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي. د چین ولسمشر شي جیپینګ سشکال تر ټاکل کېدو یو ونې وروسته مسکو ته ولاړ او ولسمشر ولادیمیر پودین چې په دوامدار ډول یې له غربي هیوادونو د خپل هیواد د ګوښه کولو هڅه کړې، ګڼ شمېر دوه اړخیزې موافقې ورسره لاسلیک کړې. ولادیمیر پوتین چې په 2012 میلادي کال کې د روسیې د ولسمشر په توګه وټاکل سو، د چین د جمهور رئیس سره تر کتلو وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ټولو ښه وخت را رسیدلی. یو شمېر څېړونکي وایي چې د روسیې ولسمشر له چین سره چې اقتصادي په چټکۍ د ودې او په نړیوال قدرت د بدلیدو په حال کې دی، د خپلو اړیکو لپاره اختیا خوند اخلي. خو د چین او روسیې د اړیکو د څارونکو لپاره تر ټولو لویه خبره د جون په میاشت کې د دواړو ترمنځ د 200 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو موافقه و چې چین ته یې د روسیې د تیلو صادرات دو برابر کړل. تر دې مخکې د چین او روسیې ترمنځ د تیلو پر نرخ اختلافاتو د دغه سترو موافقو مخنیوی کاوه، خو ویل کېږي چې دغه وروستۍ ستره موافقه د تیلو د نړیوال تجارت په تاریخ کې ساری نه لري. په مسکو کې د لوړو اقتصادي زده کړو په پوهنتون کې د آسیا د چارو د مطالعې د څانګې مشر الکسی ماسولوف د تیلو د صادراتو د دغې وروستۍ موافقې تر ټولو عمده اړخ دا ګڼي چې له مخې یې په دغه برخه کې پخواني خنډونه له منځه ولاړل.
I think that the most maybe striking point, it's not just a new agreement about Rosneft, but first of all because of the price.
They were thinking کوم چې تر ټولو مهمه خبره شای دا نه وی چې له روس نفت سره نوې موافقه شوه، بلکې تر هر څه د تیلو نرخ مهم دی چې د نړیوال نرخ په تناسب ډیر ټیټ دی. په دې توګه مسکو هڅه کوي چې پیکینګ د شملګری او یو مناسب شریک په توګه له ځان سره وساتي. روسیا تیار ده چې د نوې ملګری د ترلاسه کولو لپاره تر یو څه اقتصادي ګټو ته رسي. د کارپوهانو په باور د روسیې حکومت پوهیږي چې اروپایي هیوادونه په دوامدار ډول هڅه کوي چې د دوی پر تیلو او ګاز اتکا کم کړي او په امریکا کې هم د انرژي د زیاتې ودې اټکل کیږي، نو له پیکینګ سره د اړیکو پراختیا تر هر څه زیات اهمیت پیدا کړی دی. په عین حال کې کارپوهان دا هم وایي چې پیکینګ به د نورو ډیرو لسیزو لپاره د روسیې د تیلو تږی پاتې شي.
فرشته جلال زیوا چې د چین او د روس ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. قدمونه اوردونکو یو سندره ورو او بیا روس ته له هغې تاسو لپاره د اخته په مناسبت باندې یو څو رپورټونه لرو. قدرمن اوردونکو د اختر د ورځ په مناسبت باندې تاسو لپاره یو درې رپورټونه هم لرو په دې غړی کې. نو لومړی رپورټ دی چې د اختر د ورځ په مناسبت پښتانه ادیرو تزي او خپل خپلوانو په مقبرو ګلونه ږدي او د بخښنې دعاګانې ورته کوي. په شبقدر کې زموږ همکار د اختر په ورځ یوې ادیرې ته ورغلي او خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د اختر د ورځې په مناسب پښتانه ولس د اختر د موز نفس هدیرو ته ځي او په هغه ځای کې د هغوی د مشرانو او یا د کورمې د نورو د هغه غړو په قبرونو باندې ګلونه اچوي او دعا ورته کوي. کوم کور نږدې او یا ډېر اوږده موده وړاندې مړه شوي وي. همدا شان یو تن انجینیر معلم افضل چې د یک غونډ په سپینه دیره کې ولاړو او د پلار قبر ته یې دعا کوله ورسره مخابرې وکړلې.
نور لسوا او نه اتیا کې زما والد سره وفات شوې ده. اگر چې ما ته یادم نشي زه ډېر زیات ماشوم مسلور بنزو میاشتو خو کله چې مختر راشي نو هغه مطلب یادونه چې کوم دی هغه نه ختمیږي. نو د کور والام چې ادیرې ته راځي موږ هم سره د اختر په ورځ خامخا راځو. د اختر ورځ داسې چې په دې کې د مشرانو کمی محسوسیږي. لکه هر یو کس چې کوم دی خپل پلارانو سره ملاویږي میندو سره ملاویږي په دې موقعه چې چا مور نه یا پلار نه نو دا غي کمی خامخا محسوسیږي. د وژنه مقبره ته راځي بیا قبر له
سلمان نوم یو بل ځوان چې د مور قبر ته ولاړ وی ویل وړاندې به هر د جمعې پورس او اوس په میاشت کې یو ور د مور قبر له خامخا راځي.
جی زما مور بيبي د نن درې کال مخکې وفات شو. د اختر په ورځ مان کمی ډیر موسیقی نے مشران نور در یوسیز د خوشاله ورسی عام مددید وجره غلی دیریت. جی بس دا زمنګ د مشران مخکنم یو رواج را روان دی چې لکه دا سیری په دغه ګلستی په پاسک دی د دې د وجنه په منګه مخیدی.
عباس خان ول چې د هغه نیک پنځه کلونه وړاندې مر شوه خو هغه د قبر زیارت له خامخاره ځکه د اختر پوره هغه د خپل نیک کم ډیر احساسوي. دغه تنانو په قبرونو د ګلونو امیلونه کې خودل او د ګلابو د اترو بوتلونه هم ورسره چې هغه اتر پرې د خوشبو لپاره چرکا وکړل.
کدمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې د اختر په ورځ باندې خلک ادیرو ته ځي او د خپل خپلوانو په قبرونو ګلونه ږدي او اتر په لګین د غشانې په سیمه کې د زمنګ همکار رپورت تاسو واوریدل. او زو کراچۍ ته په کراچۍ خر کې زیاتره مسافر زلمی په خپلو دیرو کې د اختر په مناسبت سندریز میلې جوړوي. همدغه یو سندریز میلې ته ظفر کریمی ورغلې دي او دغه کسانو سره خبرې کړې دي او دغه کسانو مسافرو د ټپایز مجلس یو برخه ریکارډ کړې ده. راځي چې په ګډه د ټپایز مجلس واورو.
زما پټول مجلس سلام دے دم کلام دے چې غلام د ټول یما ہو د چابئی چیشے چیشے ایر شے زما یادی کی د لیلا شین کی خالونا او زړ مسر ونی تساسی د غم بلبلے پگ جال جوڑ بنا ہو ولی می پڑ مخرا کا گی وا ہو گنارا و خی چنور ن کوما او د بی وپا جان دلاس دلاس نو ہو دڑ د پاس می پلے ولاڑی دے
یا مسافر موڈنی خاوندا یہ چرتا بخوین دی دیدن پتا موینا غمات میں یار رانا جدا کو یا آوازی را کوئی رازا کا زور دیوینا یا یار تا کرسی کی دی چکینی وزب چادر پزم کا خور کم کی بنما وک دی دیدن پا بیا کی گی یا قیمت وایا چی پیسی در لروڑما یا کاغذ لکھ لے واخل نو دو سن زمانے یار دے ٹک ببینا ہے
او مسافر کی جانن مڑ چوائے خور وار لاس پیسو کر راٹو لبینا
موری کچھ پا کچھ گرجی نو بچی ارا شمل مانا راغلی دینا ہے
ہو دم لکن پسر بخی جوائی پچار سدوالو سپلو وخمی خونا
وزل شنگ لچوگا مکلینو پزڑ داغلے تری نزو راغلی یما ہے
ہو کوری پکلی کی نیز دی دے وائی تیل چی پزل پولا گوی او بوی رازی
و دکلی دو پانزوس کچی دنو جانا نستا دیدن تکم زی او دری گما ہے
او لا دی دا زلپ خوش بوی دا وائی لا دی دا اترو پا او بو لامبلی دینا
یکلی ونے در پسی نشو ما دزڑ سودا بامی تر عمرہ او پوری وینا ہے
او ستا یارانا مکڑے نوے وائی زان مکڑے وے دا سبر او تاوی زنا
و ستا یارانا مکڑے نوے نو زان می دسین پچا پوڑے اوے مینا ہے
او پس مندر جانان لا اکڑم وائی پکی نار را سرزی ہے او ڈاڈرا کوی
کدستر گی نہ سبری گی نو راجا راجا کدستر گی نہ سبری گی نو راجا راجا
کدی منی تزڑکی گی نو راجا راجا کدی منی تزڑکی گی نو راجا راجا
کدا من اوردن کو دا کراچی خار دا مسافرو دا ټپیز مجلس تاسې واورید لوزو افغانستان ته په خوست کې هم لډیر په خوانه اخترونه د خلکو لخوا په ځانګړو مراسم منځل کیږي دا چې په دغه ولایت کې د پخواني او اوسني وخترونو په منځلو کې کوم توپیرونه راغلي او اوسني حالات یې سر راز دي په خوست کې د مشال رادیو خبريال نجیب الله لوخیل شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار سره د مرکې پر پرنسټ یو رپورت جوړ کړی دی چې تاسې پام ورته راګرځوم
په خوست کې ولسونو لډیر پخوا کلونو نه د اخترونو لپاره په کلیو او قومونو کې ښه او په زړه پورې رواجونه درلودل او د اختر د لمانځنې لپاره به یې په میاشتو تیاری کوو او بیا به یې له دې تیاری وروسته اخترونه داسې په خوښۍ او خوشحالیو لمانځل چې خوند به یې تر بله اختره پاتې و. خو اوس وخت اخترونه خلک ډېر مختصر لمانځي او نښې او یادونه یې هغه د چا خبره اونۍ هم نه پاتې کیږي. په دې کې له شک پرته مسلط ناخوالې اغېز لري او خلک هم په یو او بل کار دومره بوخ شوي دي چې جمعې ورځې او اخترونو ته یې چندانې نه پام کیږي. مګر د کلتوري ارزښتونو بایلل او ژوند په دومره بوختیا تیرول چې لګي خوخه مونه لري په خپل یو سترسیان بلل کیږي. وختونه ممکن داسې حالت راولي چې بیا به د دې هواد وګړي د خپل هیر او پاتشوي کلتور په لټه کې لالهان د ګرځي خو څه بلاسته نه ورزي. مشهوره وینا ده چې وایي د کلتور او سمو دودونو غنی کېدل پکار دي نه د هغه هیرول. کچیر موږ د خوست د پخوانیو خلکو اخترونه له اوسني وخت سره پرتله کړو او به وینو چې اصلا موږ ته د اخترونو د خوشحالیو ډیره وړه برخه را پاتې ده او نور هر څه کال په کال له لاسه ورکوو. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګاروی په خو به پخترونو کې هنري میلې وي دو دزلو به وي د کوشنی اختر روسته به درې ورځې ننداره وي خو تر لوی اختر روسته به دا خوشاله پډی شور او زوک سره لاس ورځ روان وي
د سختارونو او پخترونو سره سمسه په توپیر کې وي یو وخت ما په یاد دي چې د اخترونو روسته په ځنګړی توګه د کوشنی اختر روسته به درې ورځې ننداره وي او د لوی اختر روسته به حکومتون کې په شمال خلو باندې په دې ځای کې به لاس ورځ ننداره وي دا ننداره په دې معنا وي چې کلی په کلی به لاس لوی کلی به انتخابېدل بیا به په دې کې تقریبا لاس یا پنځلس د اتن ډول به چې یادو داسې هنرمندان به راټولېدل او داسې به سورلي هم وو یخو د بېلابېلو سیمو نه هغه په اصلاح چې غبرګو ټولونو ته به ځوانانو سړې غورځولې نو په هماغه ورځ باندې به په هماغه کلي کې څه نه څه زر نفره یو نیم زر نفر راټولېدل د همدې کلي دنده دا وه چې دوی ته ټولو ته کټونه روباسي داسې میدانی به درمندونه به دوی ته به یې کټونه راوایستل په دې کټونو کې به ناستو دوی به هګۍ جنګولې ځوانانو به اتڼې کولې او هګۍ څنګه جنګېدلې چې دا د بڼو ډېرې مشهورې هګۍ وې د بڼو ډېرې کلکې هګۍ وې ټینګې هګۍ وې دا د بڼو نه به خلکو هګۍ راوړلې دا به بیا نو ډلې ډلې وې کدا بیا به چې د کومې ډلې نه هګۍ ماته کړه چې کومې ډلې نه به یې هګۍ ماته کړه نو دا به یې یو ډول ځان د پاره ویاړ بالو چې ګویا لکه مثلا د ماتې خېل وه جسې پاچا ولي عمراد خان اسماعیل خېل او صفي کمال زما په یاد دي سعید خان دی ایوب خېل او ځینې نور په دې متون کې حبیب الله جان د متون دا هغه وخت کې ما په یاد دي مونږ واړه وو چې دا هغه د هګیو د جنګول ډېرې مشهورې څېرې وې د دې مخکې مې یاده کړه چې کله به چې په دې کلي کې دا نندارې کېدلې اتڼونه به کېدل بیا په هماغه ورځ باندې به د غرمې ډوډۍ چې په هماغه کلي کې به چې راغله د غرمې ډوډۍ به ټول مخکې خو اخترونه وو وریجې غوړي به وو دا به ټول کلي به مشترکه هر چا به یو ماین ځای ته یا جومات ته یا داسې یو لویې حجرې ته به یې ډوډۍ راوړله دغې اتڼچانو ته د نندارچانو ته دې ته به دوی
زاهد شاه انگار وای پخوا صمیمیت او گرانخ زخ زیاد و که څه هم د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و خو هغه ساده خوراکونه چې دوی به له خپلو څارویو او د ځمکې له پیداوار څخه په لاس راوړل په ډېره مینه به یې په خپلو کلیوالو او نورو یارانو او دوستانو خوړل او د میلمنو عزت به یې کاوه
او داسې مې په یاد دي چې بیا به کله داسې و چې د یو کلي کې به اتڼ و بیا به را غوښتل چې مثلا ماسپښینې په یو کلي کې اتڼ کړی دی مازدیګرې بلکې بیا به په دې لارو کې د ځوانانو به څړې وم او سپینګیرې به یوازې ځوانان نه څړې به یې غورځولې ورته په دې لارو به روان و د لارې د تګ الای دا یو ډول طرز د اتڼ موجود و دا نو ما اوس هم په یادېږي زموږ داسې د کاکا زوی خدای دې وبخښي حاجي محمد حسین نومې دا وخت کې حاج نه و کړی دا ډېر ښکلې دنګه ځواني لرله او ډېرې ښکلې څړې لرلې چې غی کلی ورته وایي مونږ نه پاس په دې کې اتڼ د ماسپښین خلاص شو مازدیګر د مونږ کلي ته راتلل بیا موږ چې کتل خو دا نری لاره باندې دا ورته مخکې ده او دا ملاوې تړلې دي کمربندونه یې تړلې دي ټوپک به ورسره و نو دا ډېرې ښې خاطرې وې فکر کوم چې کوم صمیمیت چې و کوم د خوښۍ وسایل چې و همدا شیان و چې اتڼ وکړه وریجې او غوړي چې مونږ ورته وایو دا وړې قدر ځکه لرلو چې هغه وخت کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب و ټول هغه چا خبره چې هغه لنده بل او د ډوډۍ اکثر شیانې د خپل د کور د حیواناتو لپاره کول مثلا مستې غوړې شیدې پی کورت دغه شیان او وریجې هم خلکو خپله کرلې می ورسره خپلې کرلې نو فکر کوم چې هغه وخت کې دا ډېره پورې وه چې خوشحال بو چې موږ وریجې غوړې وخوړل
ښاغلی انګار هغه سیمې را پیژني چې پخوا به په هغه کې اختریزې میلې او نندارې جوړېدې
بیا دلته ما خپله نه دي په یاد خو د مونږ له مشرانو سپینګیرو چې راته قیصې کړي دي خپل پلار او خپلو کلیوالو دلته به بیا دغه د اختر نندارې به ډېرې زیاتې یو په زیړي زکوم ورته وایو په ګډوالو کې او وښه نه په مندوزیو کې او دلته په ماتون کې چې ډېر مشهور و دا د کوټکۍ شهید دلته لوی لوی چینارونه وو وروسته بیا د نوروز میلې بدلته کېدلې په دې ځایونو کې هغه سپینګیرې قیصې کوي چې دلته به بیا نو د خوست د ټولو قومونو د ټولو ولسوالیو هغه کې علاقه درې وي
د خاغلی انگار معلومات ته پکتو کڅه هم اوس مهال خلکو څخه د اخترونو د لمانځنې یوه د پاموړ برخه پاتې شوی خو یا په اوسنی وخت کې چې د پخوا په پرتله پراخ امکانات موجود دي په کومه برخه کې پرمختګ همشته او کنه دا پښتنې نوموړی داسې ځواب وی
فکر کوم چې مخکې به ګران و چې موږ د ډیرو خلکو اول وخت خلک ځکه د کمیونیکیشن یا د ارتباط یا د اړیکو نیولو وسیل کم و په هغه وخت کې حتی سړکونه لارې نه وې پخوا وختونو کې اوس سړکونه شته حتی اوس دا دي تر ولسوالیو پورې تر سرحدونو پورې سړکونه پخې دي او د دې سره په څنګ کې هغه وخت کې به یو امبر بایسیکل به چې چا لرلو یا رهل یا امبر بایسیکل دغه به نو ډېره لویه خبره وه نو اوس لانډ کروزر هم دومره د توجه وړ نه دي لکه هغه وخت کې به چې رهل بایسیکل و نو اوس دا وسیل هم زیات شوي دي رسیدګي کولی شي چې یو څوک د دې ځای نه حرکت وکړي نو د شکور ته لاړ شي هملته به لاړ شي دوستان به وګوري او بیرته به راشي غرمې پورې به خپل کور ته مره ورسېږي دوی وسیل دغه دی چې ټلیفوني اړیکې زیاتې شوي دي ټلیفونونه د مخابراتي وسیل زیات شوي دي یو څوک کولی شي کابل کې هلته کولی شي سعودي عربستان کې امریکا کې په نورو ځایونو کې به ټلیفون اړیکې ونیسي او چا سره د اختر مبارکي ووایي همداشان د انټرنیټ نړۍ چې دا دم ډیره زیاته شوې ده ځکه دلته د انټرنیټ نه په استفادې سره ایمیلونه دي فیسبوک دی مثلا سایټونه دي ټویټر دی او نورو هغه دي څوک چې لري دې لارې اړیکې نیول کېږي او د اختر مبارکۍ او د زړه خلا سره کېدای شي نو فکر کوم چې یو پرمختګ چې شوی دی هغه دا دی چې په اخترونو کې لکه مخکې به چې ډېر د غذا نه شروع کړو یا د وسیل نه شروع کړو هلته به ډېر عادي مخکمه یاده کړله چې وریجې غوړي به و او یو زخم شیرني خواږه به و خو اوس چې ګورې هر کور ته چې ګورې تقریبا په اخترونو کې ډېر ښه دسترخوان لري ښې وچې مېوې ورباندې شوي کلچې رخم رخم ته تازه مېوې او همداشان په خوراکي هغه کې هم دا یوازې د اخترو نه بلکې چون د خلکو د ژوند په سطحه کې تغییر راغلی دی بل اړخ چې که بیا سړی وګوري هغه دا ده چې نظر اوسنیو شرایطو ته یا د تیرو دیرشو پنځه دیرشو کلونو ته په پام سره لکه څه ډول چې پخوا به شپه او ورځ ځوانان په هر ځای کې حتی په دښتو په سهراو کې راټولېدلی شول داسې نشي راټولېدی
د یادونه ورده په سګنی اختر کې هم د خوص په حکومتي باغونو او تفریحي پارکونو کې ګڼ خلک او ځوانان په میلو او خوشالیو اختر لمانځي او په کلیوالي سیمو کې هم د عید مبارکۍ لپاره جوپی جوپی دی او بل کورونو ته ورځي
قدر من اوریدونکو د خوست نظم همکار د نقیب الله الوخیل رپورت تاسو اوریدلو چې اخترونو کې د پخوا او سنی اخترونو کې سفر کو په دې اړه تاسو رپورت واوریدلو د خبرونه اخري شی بوتر رسیدلو یو تپایز سندر اورو او هغه نه پسته د مشال رادیو نور خبرونه چې دي تر شپږو پورې د مقام د باندې
بتر سو زمان تختی وی ما دی بسر کری منختی پھر بابا لاری دی سختی او دو گل لختی زبستا د پار زما زما پلوری دی پل کیگ دا وی راش پلاس کی می گل کیگ دا پزر مس بنا منگل کیگ دا او کروخ بین شم جامی ما ماتے ڈیر مقام چھتے ماپ کے کڑے منہ بتے مات سما کا بل جنتے یگ دشمنان ورتن پری گم نہ سنا مام لنجڑ دا بچاری او سمرا بخان سیب زماوی جسر زماوی سنگل ستاوی یم زب داوی چیو دا دو مرشما اخو با پخلا کم خود برا سر اورا نشوا ستا پسر جانانا ستا پسر جانانا دخل زرا سر اورا تابیگی سامی بے سازر میں درسی گی پلا رزم سامی زنگی گی ماد جانا دخل ما جنا خرولی دینا تاریخ سنگر بخیجو